ډیر ښوونځي جوړ شوي دي، خو په یو شمېر نورو سیمو کې لا هم ښوونځي ودانۍ نه لري. همدارس په ډیرو سیمو کې داسې شکایتونه شته چې زده کوونکي درسي کتابونه نه لري. د معارف د وزارت یو چارواکی او دغه راس د معارف په برخه کې له یوه فعال سره په دې بحث کې یو. هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم ټلیفونونه راوکړئ او پوښتنې به مطرح کړئ. اوس لومړی د افغانستان خبرونو ته توجه وکړئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ډاډ ورکړ چې د هیواد ملي یووالی زیان نه منونکی دی. جمهور رئیس حامد کرزی د پغمان د پیښې د 15 عاملینو د اعدام حکم نن له غرمې مخکې امضا کړ، او د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنګین داد فرسپنتا ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به د سه شنبې په ورځ لاسلیک شي. خبرونه، د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ډاډ ورکړ چې د هیواد ملي یووالی زیان نه منونکی دی. نوموړي دا خبر نن په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د جنبش ګوند له غړو سره په لیدنه کې وکړه.
وحدت ملی ما خدشه ناپذیر است. هر یک از زبانهای ملی ما
زمونگ ملی اوالی زیان نمانون که ده. زمونگ هر یوه رسمی و ملی جبه زمونگ ده ویان زایده. ده افغانستان طول پرگنی و قومونه ده ارون فتوگه بنده. د رنې په لورزو ښاغلی احمدزی هم درازو ویل چې د ملت لپاره د خدمت په خاطر سیاسي اراده لري، او هڅه به وکړي چې د هیواد ټولو پرګنو ته په خپل غیږ کې په ځای ورکولو سره سوله او دایمي امنیت ټینګ کړي. نوموړي له ټولو سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي څو د هیواد د سرمایه ګذارۍ په مرکز بدل شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پغمان د پیښې د 15 عاملینو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د جمهور رئیس د جمهوري ریاست د ارګ ماڼۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان د پیښې د 15 عاملینو د اعدام حکم نن غرمه مهال د ولسمشر کرزی لخوا لاسلیک شو. له دې مخکې ولسمشر کرزی ویلي وو چې د محکمې د حکم له وروستي کېدو سره سم به د دغو کسانو اعدام لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنګین داد فرسپنتا ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به د سه شنبې په ورځ لاسلیک شي. ښاغلی سپنتا د خبرې نن د هرات د امنیتي خبرو په نوم یوې ناستې ته وکړې او ویل چې دا امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه دی او ترې ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو هیله مندي ښودلې چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته ډېر ژر د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. تمه ده د افغانستان د نوي منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې مراسم د رواني اونۍ په شمبی ورستر سره شي. او د کندهار سیمه ایسر وکوي په ډاندولس ولې کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ملي امنیت او کارکونکو او یو خزه وجل شوې دي. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل د دوه کسان نندولس بجې د ډاندولس ولې په کارسکلی کې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې وجل شول او یو بل خزه ټپي شو. خغلی خپلواک ویل د پیکي پاړه په سیمه کې پلټنې پیل شوې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه خبرونه به لنډې د میورسته ملالي بشیر تر ووروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای هیواد د افغانستان په ګډون له ټولو غونډیو هیوادونو سره دوستانه او سولیزې اړیکې غواړي. نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل پاکستان او افغانستان دواړه له یو ډول ستونزو سره مخامخ دي، او د دې ستونزو له کبله پراخو دواړو خزو اړیکو او تفاهم ته اړتیا سته. د زیاته کړه
Pakistan remains committed to forging
Pakistan la Afghanistan sara da jawr dwar khiz wadi ko gustun ke da aw pa de lar ke par khul jumno ting walar de mo pa de rustoy ke pasima ke terrorism da makhnawi aw da turistan da zapul la par parakh po de malat pel kadi aw hamdaras pa Afghanistan ke hum da afghan dawlat da pa dwar ta iqdamat to artiya le kigi so pa de lar ke muhim la khatar awrain ularu.
نواز شریف په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت هر کړی وکړ او د پاکستان لخوا د همکارۍ ډاډ ورکړ. د مصر یوې محکمې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د قضیه پریکړه د نومبر تر 19 پورې وځنډوله. حسنی مبارک د 2011 کال د پاتسون چې د د حکومت دوره ختمه کړه د لاریون کوونکو په وجلو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه کیږي. د دې قضیه مشر قاضي محمود الراشدی نن وویل د پریکړې ځنډول به محکمې ته د قضیه د څارنې لپاره زیات وخت ورکړي. حسنی مبارک چې شپږ اتیا کلن دی محکمې ته په تذکره کې راوړل سو. دې محکمې ته له یو روغتون په هلیکوپټر دفتر کې راوړل سو. مبارک چې په مصر یې 10 کاله حکومت وکړ. د وو نورو امنیتي قمندانانو په ګډون د 13 ورځنی پاتون د سلګونو لاریون کوونکو په وجنه محاکمه سوې دي. ابتدایي محکمې د ته د عمر بند سزا اورولې ده، خو د تخنیکی وځ له کبله د استیناف محکمې دا پریکړه ماته کړه. مبارک او دوه زامن یې علا او ګمال د اداري فساد په جلا قضیو کې چې په 4 کاله بند محکوم سوې دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي امریکا د نړۍ د ثبات لپاره مخکښ قوت دی. نن په خپل ونیز وینا کې اوباما ویل د امریکا مشري په یو بې ثبات نړۍ کې ثابته مشري ده. د زیاته کړه چې امریکا د نړۍ ځینې تر ټولو زیاتې سختې ستونزې لري کړې دي. د اسلامي دولت د سختريزي ډلې پر ضد د امریکا په مشري د نړیوال هوایي بریدونو د کمپاین یادونه وکړه. د په اوکران کې د په اصطلاح د روسیې د تیری پر ضد د نړۍ د یو ځای کولو په اړه هم د امریکا د هلو ځلو یادونه وکړه. اوباما په غربي افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ پر ضد د امریکا د فعالیتونو یادونه وکړه. د ایبولا د ناروغۍ له کبله د 13 دسمبر د میاشتې راهیسې 3000 کس مړ شوي دي. د ویل امریکا د خپل ځواکونو په ملاتړ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ساينس پوهان او ډاکټران ګمارل دي. د امریکا ولسمشر ویل چې نړۍ د امریکا مشرۍ ته سترګې په لاره ده او موږ د دې مسؤلیت هرکلی کوو. د امریکا په شیکاګو ایالت کې د هوایی ترافیکو د کنټرول په مرکز کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 1100 پروازونه بیرته کښېنول شو. د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې دا اور د دې مرکز د یو کارکونکي لخوا لګول شوی و. د پروند ورځې د پیښې د شیکاګو دوه لوی هوایی ډګرونه متاثر کړي دي. له دې سره سره په ټولو امریکایي هوایی ډګرونو کې د دې پیښې تاثیر لیدل کیږي، ځکه چې له اور د زیانمن سوي یو هوایي ډګر څخه د دې هواد د نن پروازونه هم کیږي. د دې پیښې لکبل ټول پروازونه وځندول سول. د امریکا د ملي هوایي ادارې یو چارواکي ویلي چې د اور د زیان څېړنه به څو ورځې واخلي، خو مرکز کولای سي خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي. د شیکاګو په دواړو هوایي ډګرونو کې ځینې پروازونه بیرته پیل سوي دي. د اور لګیدو پر مهال 14 کلن کارکونکي چې ځان یې په چاړه ټپي کړي وو هم نیول سوي دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو لوی شرکت روس نفت وایي د ارکټیک سمندر په کارا بوهیره کې د تیلو نوې ډګر پرانستې دي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې امریکا له خوا پر روس نفت شرکت او د دې شرکت پر مشر ایګور سچن بندیزونه لګول سوي دي. دا بندیزونه پر ځینې شرکتونو او کسانو په اوکران کې د مسکو د لاسوهنې پر سر لګول سوي دي. روس نفت نن په یو اعلامیه کې ویل اټکل سوي ذخیره تر 100 میلیونه ټنه زیات سپک اومه تیل لري. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تیلو دا نوې ډګر پوبیډان نومول سوی دی. اټکل سوی ده چې په دې ډګر کې 338 میلیونه مکب متره ګاز هم شته. د تیلو د را ایستلو دا پروژه د امریکایي شرکت اګزون موبیل په ګډون پرمخ ځي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با سلام و روز بخیر. دوباره شنونده برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه با شما هستیم. در یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده در رابطه با وضعیت معارف افغانستان صحبت میکنیم و مشکلاتی که معلمین و شاگردان افغانستان در سراسر این کشور با آن دچار هستند. در رابطه با دستاوردهای وزارت معارف افغانستان هم بحث خواهیم کرد. از وزارت معارف سخنگوی وزارت معارف را با خود داریم و اونها هم با سوالای شما شنونده های عزیز هم پاسخ خواهند داد.
بله، د پدې تیرو جرلس کلونه کې د پوهنې د وزارت په وینا تر 10 میلیونه زیات زده کوونکي شونځیو ته ځي. په سلګونو او یا هم شای په زرګونو شونځیو ته ودانې جوړ شوې وي. څو ځلې تعلیمي نصاب جوړ شو، په میلیونونو درسي کتابونه چاپ شوي، په زرګونو نوي شونکي روزل شوي یا مسلکي شوي دي. د شونکو معاشونه زیات شوي، په ځینو مواردو کې د کور لپاره نمرې ورکړې شوي. خو له دې سره سره لا هم ډېر شونځي ودانۍ نه لري، لا هم ډېر زده کوونکي درسي کتابونه نه لري. په دې خبرونه کې په دغو ستونزو خبرې کوو او هیله لرو چې ګوندي د ستونزو معلومول به له چارواکو او په تیر بیا له راتلونکي حکومت سره مرسته وکړي چې د حل لار ورته ولټوي.
بلې در جریان آخرین جلسه کابینه حکومت افغانستان بر رهبری رئیس جمهور حامد کرزی، وزیر معارف افغانستان ارقام را ارائه کرد در رابطه با اینکه چه تعداد شاگردا به مکتب می روند و چه تعداد اونها هنوز هم به مکتب یا فرصت مکتب رفتن را ندارند. این اظهارات را از آقای وردک با هم می شنویم و بعد ادامه بحث را ادامه می دهیم.
چاکسر هم خلق مایشته کوي چې څنګه دي شي په افغانستان کې هغه په ډیر لاره ډیر لاره او پنځه ته هم کول کې کله چې موږ ای ان ډی اس تدوینو د افغانستان د انتشار ملي ستراتیژي هلته موږ د ځان لپاره یو پلان تعین کړه او یو شاخص چې موږ په ډیر لاره او درنیو هم کول کې په افغانستان کې 8 میلیونه متعلمین لرو او لازمه مکاتب لرو. یوازې موږ جمهور رئیس ستاسو پر قیادت کې مونگ یو سر شپکش پیتا فیصد اخوال پان عملی کرده. اگه ده 8 میلیون متعلمین و پرزای نن تا 12.8 میلیون لگه ده غده جمله چه ده 1.3 میلیون فارغ کردی او 1.5 میلیون نن ده تعلیمی نظام که مصروف به تعلیم بوده دی ده مکاتب و پا ارتباط یو سر و چلور و فیصد اخوال پان داد بکرده یو سر و چلور و فیصد لازره ده تارگیت و اول لازره و چلور سو او ودش با مکاتب ده جور کردی.
اظهارات فاروق وردک وزیر معارف افغانستان را شنیدین که در جلسه آخری کابینه به رهبری حامد کرزی صحبت میکرد و ای گفت که 11.5 میلیون نفر یا شاگرد حالا در سراسر افغانستان به مکتب میروند و بیش از 17,000 مکتب در سراسر افغانستان ساخته شده و فعال هستند. آیا این گپ های آقای وردک چقدر عملی هست در معارف افغانستان و آیا این تعداد شاگرد و این تعداد مکتب کتاب کافی و نصاب تعلیمی درست برای درس دارن؟ این موضوع را هم در همین برنامه بحث میکنیم، ما را همراهی کنید.
بله البته ده خبر هم زینی کوی دا چه حقیقت لري او کنه لري دا باز مشمل مانه درته وای چې په زینو مواردی کې شوانزی شته معلمینو ته هم معاش ورکول کیږي لیکن عملا نه شوانزی شته نه معلم شته خو معاش دیو بل چا جیب تزي داسې شکایتونه هم په زینو ولایتونو کې شته. په همدې څونی مخ کې مشد ولایت په ولایت پروگرام کې د اوروزغان په باره کې خبري کولې ویل چې دا د تعلیمي کال څومره ورزیم تیری شي لیکن د لومړي دوهم دریم او څلورم صنف زده کوونکي لا هم کتابونه نه لري چې د اول صنف شاګرد کتابونه لري نو بیا څه شی ولې نو خدای دې وکړي چې د زموږ میلمانه تشریف راوړي د پوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حق ملزموش ملمره همدار است. د قلم دلاری د بنسټ منشی شغله اتاولا ویسا زموش ملمره ویسا صاحب علاوه پدی چه د بنسټ مشر دی منشی دی د معارف په برخه کې فعال دی همیشه په دې برخه کې کار کړی دی همیشه دی خلکو شکایت تر چارواکو پورې رسولی دی د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو تعلیمی مشکلات مطرح کړی دی. ویسا صاحب ته هرکلی وایو. لومړی که ویسا صاحب تاسې د پوهنې د وزیر ډاکټر صاحب فاروق وردک په څرګندونه تبصره وکړئ.
د ستر چشتن په سپیشل نامه سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. دا چې زه د وزیر صاحب خبرې مو اوریدل ډېر افسوس کوم. ډېر یو مات یو داسې زه د خپل ځان ته ملامت سم چې موږ څرنګه چارواکي لرو څرنګه وزیران لرو څرنګه مسؤل کسان لرو چې دوی د خدای دپاره د دې رنځور ملت دپاره بیا هم دغسې ارکام وړاندې کوي داسې څه وړاندې کوي. په دیارلس کاله کې یو شمېر سیمې زه درته یادوم تاسې غوږ پر ونیسئ که هلته چا فارغ لودی راسی ما د چپې خو حلال کی په دغه ظلم حلال کی کدا چې ارکام موجود ول نو زه نه پیغام چې ویل دغه غلط ارکام ټولین توران وړاندې کی او کابینه ته وړاندې کی نړیوال ټولین څخه پیسې را روان دي د دې غریب ولست د غریب ملت پر سر باندې روان دي. یو شمیر چې موږ دومره مکتبونه جوړ کړی زبې یو
تاسې په څه اساس د دوی خبرې را دوي؟
واه زه جنې ولسوالۍ در شیم چې په دغه ولسوالۍ کې څاروان صاحب تاسو ته وایم پر ټولو ژورنالیستانو غږ کوم پر مدني فعالانو غږ کوم زه تیار یم دې ته چې زه هغو سیمو ته در سره ولاړ سم که په دیارلس په اول کال کې چې کله موقت حکومت جوړ سو په 2002 کال کې چې کله دا زموږ نوی تعلیمي نصاب پیل سو په هغه لیرې پرتو سیمو کې چې کله دغه نصاب دوام وکړي تر دغه 2002 کال تر پایه پرې دا نصاب وچلېدی بیا تر 2000 دریم کال چې کله په افغانستان کې بیا ناخوال رامنځته شوې تر 2003 کال پورې بیا د نصاب روانو در دغه چارنیمه امتحانونه څلور میاشتنی امتحانونه څخه وروسته په یو شمېر سیمو کې بیا د چا بچی ښوونځي ته تللی و. راسې مات وایي چې ته ملامت یې دا ټولنه ملامت ده دا خلک ملامت یې دا خلک دغه نارې نن وایي دا په حق زه به راسم اول به د جنوب غرب څخه به را شروع کوم د کندهار او د هلمند او د روزګان او د زابل به را شروع کوم. راځم زه کندهار ته که په شوراوک کې که په غورک کې که په ریګستان کې که په معروب کې که په پرغسان کې لا یو ښوونځي هلته سته یو مکتب فعال دي دوه مکتبونه فعال دي او همداسې په هلمند ته به ولاړ سم که په کجکي کې که واشیر کې همداسې په مساکله او بغران ته ولاړ سي که هلته د چا بچی پارغه سوی و. همداسې په مرجه کې یو ښوونځي دی لري تر خیمه لاندې هلته دغه ویل کېږي که همداسې روزګان ته دغسې به زه در وښیم که هلته د چا بچی پار زابل ټغر و نوبهار و دای چوپان و دغه سیمو ته به سره ولاړ سي که پارغ نو بیا موږ ملامت یو دوی پر حق دي اما که پارغ نه و دغه قوم خو بېسواده سو بېسواده را لوی سو دغه جنګ ته جوړ دی دغه د سبا جنگ څوک یم دغه انسانانه کی چې به زده کړ پاته سول بیا دا یواز د نن د وزیر ستونزه نه ده موږ تیر وزیر تم دا ویلو هغه دغه ستونزه درلودله چې شونځي بند دي په دې کې ګور ستونزه دا و چې د سیمې استخبارات او اول په دې باندې د طالب په نامه چې دا شونځي بند سول په دې نامه چې شونځي بند سول دا بند پاته سول کله چې دا شونځي بند پاته سول موږ نارې چیغې مو پورته کړلې چې دا شونځي چې بند دي دا ناروا دي خو بیا موږ دلته په یو ټولنې موږ یو حرکت را شروع کړي دغه متوکل صاحب شاید دي دا ضعیف شاید دي رئیس جمهور ته موږ ورلو رئیس جمهور هم پر دې باندې شاید رئیس جمهور هم په دې باندې سخت خپه و یعنې دغه اتمر صاحب هغه وخت راغوښتي یو متوکل ضعیف ورسره ناست و چې هغه ویل چې موږ دغه نصاب یوړی طالبان ته که چیرې دغه نصاب ناروا دي دا نصاب تاسو اصلاح کړئ هغه در ناروا ټکي ځینې وباسئ او که روا دي نو بیا اجازه ورکړئ زه د دوی هغه چې خپله موږ ورته وویل چې دا طالبان ول دې اجازه نه ورکړي وایي کله چې موږ ته دوی دا نصاب راوړي چې دا نصاب طالبان وکاتي طالبان موږ ته وویل چې دا نصاب صحیح دی بالکل درست دی په دې کې د ناروا ټکي نه دي په همدغه ورځ باندې اتمر چې د انګریزانو مرکز هلمند دی په همغه ورځ باندې ولاړې د انګریزانو په مرکز کې اعلان وکړي چې موږ به ښوونځي په جنوب غرب کې ښوونځي تړل سوي دا به فعاله کړو بیا وایي چې اتمه په دغه ورځ باندې امریکایانو په کندهار کې دا د طالبانو د هلمند کم رئیسین چې دي یعنې دا زه د دوی د خولې خبره درته کوم دوی چاپه پر ووهله دا کسان یې ونیول چې دا یې بګران ته واستوي او دا د کندهار رئیس یوه کور بل کور ته جنا وړه بس ولاړې ځان یې ځینې خلاص کړي وایي بیا ما دغه امریکایان کله موږ ته په یوه بله بانه باندې راتلل چې موږ دا کوو موږ دا کوو ما ورته وویل چې تاسو ډېر بې وادې خلک یعنې دا د متوکل د خولې خبره زه درته کوم چې زه پر دغه ښوونځي باندې موږ کاره شروع کړي دي چې موږ تویل چې دا شونځي دا سړی یو وخت امریکایان راوستي چې دغه ورو دغه سړی خمال د بیګونار د سیستم را لکی ول بیا امر تویل چې په دې باندې کار اتمرته چې مویل چې ولې دا خبره وکړل د انګریزان په مرکز کې وای دول چې ما ستاسو په نو ویل سول په ناتیا کې بیا موږ ول دا رغم راپور تکړي دغه وزیر صاحب فاروق وردګ وو رئیس جمهور موږ ورلو دغه د ایلمند یو سناتور نشر ماده خونده دا هم راغوشتي ورته مویل چې وزیر صاحب دومره شونځي باندې د رئیس جمهور په مخ کې مرته ویل د بیل دې چې موږ دغه ته جواب وای هیڅ جواب هم نه درلودي دغه وزیر ناسي هغه سانه زدر شمه چې هغه اکسونه به هم تاسو ته واستوم چې وزیر زموږ تر ولاړو بیا ناسو هیڅ جواب ونه وای دا شونځي بند نه دي شونځي باندې په هغه وخت اوسه و شونځي باندې بیا اونیم ساو تیر کال ماته د خپل دغه ننګ ساتم معلومات مکووي دا شونځي داسې مکووي دغه پیسې چې کوم د ماره په نامه باسه په هغه سیمه کې مستحق معلم تم درچی 15 کسان درې څخه در نور پکې شریکان دي دا پیسې راوخلی په کندهار کې په روزګان کې په کلات کې په لشکرګا کې د خلکو بچانو ته لیلیې جوړ کړي راوي چې بېسواده نسي تر څو چې موږ د یو نامعلوم جنګ څخه خلاص وو دغه پیسې لیلیا ورته جوړ کړه هغه وخت چې موږ دومره توان نه لرو او نن ولس غواړي هغه څوک نن مخالفت ته دې ښوونځي کوي چې د معرف ناروا پیسې باسي 15 شپږ کسان یې باسي د شیم او دا پیسې په موږ پسې یو شمېر راځي کسان راخستې ده هغه راولاړ څو کانفرنسونه ورکړل چې غنیمت د معرف پیسې
جناب وساتب در رابطه با موجودیت فساد و ادعاهای مبنی بر فساد در وزارت معارف تا لحظات بعد صحبت میکنیم. حالا آقای کبیر حقمل سخنگوی و رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان به استودیو رادیو آزادی در کابل تشریف آوردند و بیشتر از اونها هم در همین مورد ارقام میپرسیم. جناب حقمل صاحب، اول خب به برنامه خوش آمدید. پیشتر ما سخنان وزیر صاحب فاروق وردک را داشتیم که در جلسه کابینه گفت که 11.5 میلیون شاگرد به مکتب میرن حالا و بیش از 17,000 مکتب در سراسر افغانستان ساخته شده و فعال هستن، ولی جناب ویسا صاحب میگن که ارقام درست نیست. در اصل سروی که شما دارین، منبع ارقامی که شما جمع کردین از خود معارف است یا چگونه؟ خود شما در مکاتب دوردست افغانستان هیئت همواره میفرستین، میبینین از فعالیتاشون، نظارت میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما، به همکار عزیزتان و به ویسا صاحب که همراه ما در استودیو تشریف دارند. تشکر میکنم از شما که چانس دادین مبنی به این که در آخرین روزهای حکومتی که آقای کرزای گزارش کاری خود حداقل برای مردم افغانستان برسانیم. بله، ما افتخارانه و بسیار دلیرانه و بسیار مطمئنانه ارقامی را که جناب وزیر صاحب معارف افغانستان پیش کردند تایید میکنیم. نه تنها تایید میکنیم، بلکه ارقام سقاس مطمئن است و از معلومات امحالاتی که ما داریم در معارف افغانستان به دست آمده. چیزی را که ویسا صاحب در موردش نگرانی داره، ما فکر میکنیم که ارقام فعلی را ما نباید به خاطر از اینکه همه اساس و اسناد موجود است غلط نکشیم. اما یک گپ میشه، اگر وضعیت از این که بهتر می بود شاید ارقام بهترتر می بود. اگر مکاتب 100% باز می بود شاید ارقام بلندتر می بود، و اگر مکاتب به حدی که ما در مناطق امن امکانات تدریسی را فراهم کرده میتونیم و شرایط برای ما اجازه میده شاید وضعیت از این که بهتر می بود. بنابراین ما گفته نمیتونیم که اگر 11.5 میلیون وزیر صاحب معارف گفته ای دروغ است. ما میگیم که 11.5 میلیون هست، اگر امکانات مساعد می بود شاید 12.5 میلیون می شد. ما 1.3 میلیون فارغ دادیم. اگر امکانات خوبتر می بود شاید 3 میلیون فارغ می دادیم.
افغانستان به اساس و... آمار که بله. در دست هست و بعضی ها میگن، گرچه اداره احصایی افغانستان فعلا هم دقیق در این مورد صحبت نکرده، افغانستان حدود 30 میلیون نفوذ داره. پس اگر 11.5 میلیونش به مکتب بره، به این معنی که تقریبا نزدیک به نصف نفوس افغانستان مکتب رو هست.
نه، ای تو راسته که خب بعضی ها میگن، دکی ها میگن که نمیگن ای سند شده نمیتونه. دقیقا نفوس افغانستان معلوم نیست که چقدر است، اما ما نفوس معارف خود داریم. اگر نفوس افغانستان
در حالی که احصایه میگه 28
خب
میلیون،
خب من میگم اگر شما بگیرین 20، من امیر 20 میلیون شما حساب بکنین، اما ما حاضری داریم، کتاب ثبت داریم، شاگرد داریم، ما این نفوس داریم و این حاضری ها را اگر شما هم من از هر نقطه افغانستان ایرا شمار کرده میتونیم و با هم پیش رفته میتونیم تا به نتیجه 11.5 میلیون برسیم. این موضوع جداگانه است که ما مقایسه بکنیم نفوس کل کشور با نفوس معارف فعلی افغانستان، و خوشبختانه ما امروز بلندترین فیصدی کسایی را که در سن مکتب هستن به فضل خدا جل جلاله در مکاتب داریم. باز هم میگم اگر شرایط بهترتر می بود شاید رقم بالاتر می بود. یک چیز دیگه، 11.5 میلیون نفوس را که ما میگیم مشتمل بر تمام شاگردایی است که زیر چتر وزارت معارف افغانستان در داخل سرحدات افغانستان مصروف تدریس هستند، در کمپ‌های مهاجرین در پاکستان و ایران مصروف تدریس هستند، و در مکاتب و مدارس خصوصی و غیر دولتی مصروف تدریس هستند، به شمول محصلین دارالمعلمین های ما، به شمول محصلین انستیتوت های تکنیکی و مسلکی ما، منفی حدودا 7 لک انسانی که مصروف سواد آموزی هستند در بخش سواد و خواندن و نوشتن. اگر شما برای ما وقت بدین یک گزارش کوتاهی را که ما کجا بودیم و به کجا رسیدیم در مورد ما افغانستان را بکنیم، اگر نه میخواین سوال به سوال
پرسیم. احمد صاحب دیگه راپورت به وقت در یو پشتن است، یو پشتن است در سیل موضوع نو نوزو تاست به وقت در کوچی تاست خپل راپور هم راندی که دستی ویل کیجی چه تاست ویل چه دی استاسو دی ارقام و استاسو دی ایسایی و استاسو دی اسناد و پرسات دمر خلق دمر شاگردان مکتبونو تزی، لیکن ویسا صاحب هم مرتی اشاره وکره مشت هم زینه خلق تلفونونه که یا زینه شکایت که ویوی چه مثلا پفلانه ولسوالی که دی پینزو مکتبونو پنامه معاش رازی یا دی سلو معلمینو پنامه معاش رازی، لیکن مکتب یا هم فعال نده، اگه معاش سیده یا دی معارف رئیس وحی یا مدیر وحی یا پولایت که مختلف مقامات پخپل مزک سرویشی دغسی مسئله همسته. ممکن پا دغسی مکتبونه تاسی ساب کری و پا دی اساس منی تاسی لوی ارقام شیست چه زیاد مکتبونه موجود دی یا زیاد شو ازدکون که مکتبونه تزی.
ګوره یو څه چې ښایي تاسو د پوهنې د وزیر صاحب په خبرو کې په بار بار اورېدلي، یوه ستونزه چې موږ په لرو سیمو پرتو سیمو کې یو چلنج ګواښ سي معرف په وړاندې لرو، هغه ولسی بېغوري او اداري فساد زموږ په خپل سیستم کې ده. په ده باندې موږ هم باورمند یو، په ده باندې موږ هم اقرار کوو، خو کوششونه د لمانځه وړلو شروع دي. په افغانستان کې متاسفانه یو غټ څه چې د مناسبو خدماتو برابرولو ته لار نه وازېدو ته لار نه پرېږدي، هغه به امنی ده. تاسو کچېرې په یو لری ولسوالۍ کې سل په سلو کې هغه سي نظارت لمعارف نه غواړي چې موږ په کابل او په نورو امن ښارونو کې لرو، دا ډېره مشکله ده. کچېرې تاسو سل په سلو کې کار او اهل د کار ته په هغه ډول سپارل غواړي چې په امنو سیمو کې دي او د نظارت لاندې سیمو کې دي، دا ډېره مشکله خبره ده. په هغو سیمو کې چې ښوونځي باندې موږ ګورې زموږ د ارقامو له مخې، دا چې ویسا صاحب یا نور ورونه یا نورې ادارې څه وایي هغه بېله خبره ده. زموږ د ارقامو له مخې شپږ کاله وړاندې موږ په ټول افغانستان کې 1200 بند ښوونځي درلودل. د دې ښوونځیو له جملې نه موږ د 900 نه پورته ښوونځي له سره پرانیستې دي. دا چې څومره په څومره سیمو کې چاته معلوم دي چې باندې تر اوسه پورې هغه بېله خبره ده. دغوی بېل بحث ده، کوم سند هم داسې کسه هم په وار وار موږ غوښتنه کړې موږ ته نه ده اراده سوی. هغه څه چې اوس موږ په افغانستان کې لرو، ګورې موږ دوه ډوله بند ښوونځي لرو. یو هغه ښوونځي دي چې له پیل د دې نظام نه تر ننه پورې هغه سیمې یا د دولت کنټرول ته نه دي راغلي، او یا هم چانس دې نه ده برابر سوی چې هغه سیمو کې ښوونځي پرانیستل سي. هغه ښوونځي دي چې هغه د درې سوه په شاوخوا کې دي، څه کم و زیات. یو هغه ښوونځي دي چې په مقطعي شکل سره، مثلا په اجرستان کې جنگ شروع سي، یا تاسو کتل په شینډان کې ګواښونه موجود دي، څو ورځو لپاره ښوونځي وتړل سول، بیرته له سره پرانیستل سول. په هغو سیمو کې چې په مقطعي ډول سره ښوونځي تړل کېږي، موږ په هیڅ صورت سره که چیرې په میلیونونو افغانۍ او ډالرو هم موږ ته تمام سي، د شپږو میاشتو لپاره هم که چیرې ښوونځي تړل کېږي، موږ خپل د معرف نفوس له لاسه نه ورکوو. د ښوونځیو ښوونکو ته اوس تماشونه لیږو، او داسې نه سو کوی چې موږ یو وارې نسل د معرف له منځه یوسو، او بیا سر له دې چې هلته شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته ښوونځي پرانیستل کېږي، هغلته موږ بیا له سره ریکریوټمنټ وکړو او نفر له سره استخدام کړو. ته دا یوه ستونزه شته، اما مخکې مې هم درته خبره وکړله، په ځینو سیمو کې د فساد موضوعات پخوا ډېر زیات راتلل، دې درکه اوس هم خاید موجود وي، موږ منکر نه یو. اما په هر ولایت د افغانستان کې تاسو به شاید اوسېدلې، په تېرو دوو میاشتو کې موږ تر شپېتو ډېر ښوونځي په هلمند، کندهار، زابل او اروزګان کې پرانیستل. دا خبر چې موږ کوو په دې معنی نه ده چې په دې درې څلور ولایتونو کې لا هم مشکل نشته. هلته مشکل موجود ده. د مشکل د حل لپاره موږ له ټولو خواونه مرسته غوښتې ده. حتی ویسا صاحب ورته اشاره وکړله، یو وخت داسې هم راغلی ده چې د حکومت له وسوالو مخالفینو نه غوښتنه داسې سوې ده چې معرف نه د نظام نه نظامي ډګر ده نه سیاسي ډګر ده، بلکې یوازې په متناسب ډول سره هم د دولتي سړي بچي ته امکانات د درس بره آماده کوي، او هم د دولت د اپوزیسیون بچي هم ته. بنان دي لپاره باید امکانات برابر وي، خدمات باید فراهم شي. هر چیرته چې موږ امکانات داسې راسي چې معلم ته مشوره ورای سره ولې سور کوي.
تشکر اقمل صاحب. تعالی حضرت بعد در رابطه با هم حرف خواهیم زد که مشکلات شما چی بوده که نتونستین او شکل که شما خودتان گفتین بهتر میشد، حالا همه چیز بهتر به پیش میرفت و تعداد شاگردا هم بیشتر از این می بود به گفته خود شما. خب پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
او د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پري ازادي رادیو او ری ازادي رادیو او د امریکا ژغ آشنا رادیو په منځني څپه 12 شپږ نیوي تاسو اوریدای شئ. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکو چې که زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنې لري یا هم لاند نظر لري، کولای شي چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسي، 0909203540 او یا هم 0908225 اوریدونکو کولای شي همدا شیبه تماس ونیسي.
بله چشم برای تلفن های شما هستیم. همین لحظه شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همچنان سلام بر شما و مهمانان گرامی شما.
سلام، تشکر. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
زنده باشین. تشکر میکنم از شما. البته احمدی هستم، ولایت غزنی صحبت میکنم. ما میخواستم در باره وضعیت معارف در غزنی و در مجموع در بعضی ولایت‌های افغانستان صحبت بکنم.
بفرمایید. ولی لطفا مختصرا احمدی سی محترم.
مختصرا ان شاء الله تعالی ما صحبت میکنم. برادر محترم، در ابتدا ما از تمامی کارکنان معارف عزیز که راستی هم از وزارت جلیله است و مصدر خدمت به تمام اطفال بی‌وضاحت و بیچاره مردم افغانستان خدمت شاهان را البته انجام دادن. تشکری میکنیم، سپاس میکنیم. ما از وزارت معارف بسیار خرسند و خوشحال هستیم و تشکر میکنیم و تشکر از برنامه زیبای شما. بقیه وقت شما رو نگرفت، شما رو بخدا
تشکر. زنده باشین، تبصره شما رو شنیدم. خب به هر حال شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهربانی وکی صاحب.
السلام علیکم. توخی ام زابل ولایت شاجیل ولسوالی کو
سلامت وسی. توخی صاحب مهربانی، تاسو چې ل زابل څخه ټلیفون کړی دی، حتمان هلته مشکلات زیات دي که څرنګه؟
بله.